حالا به پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر احمد تکل پیشکش میکنه. تکل صاحب سلام.
ډیره مننه کوم مرزبان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. 8 بجې دی تر 9 بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو. په دې خبرونه کې به چې ادبی او هنری مسائل او بحثونه ته ځانګړی دی له فلسفي لیکوال انوار وفا سمندر سره د دې د نوې ناول د مینې کولو جنت په اړه خبرې اترې وکړو.
په مینې کولو جنت کې 8 ګام دي. دا ټول ګامونه هر لوستونکی په لومړي ګام کې موندلی شي، خو د دې تر څنګه هر ګام ځان ته مستقل او خپلواک اثر ده.
له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واوري چې افغانستان یو ځل بیا د پاکستان هغه ادارت کړی چې وایي د بډبیرې پر پوځي اډې د بریت پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکه، د کابل امنیتي چارواکي د لوی اختر لپاره په دې شهر کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د افغانستان د روغتیا وزیر وای په وروستیو 15 کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه سوې ده. او د پاکستان ایوی پوچی پوځي محکمې د توریزم په اړوندو قضیو کې 9 کسان په اعدام او یو بل په حبسي آباد محکوم کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د حکومت هغې پریکړې په اړه چې له افغانستان سره د بډبیرې د حملې شواهد شریکوي وایي افغانستان مخکې هم د پاکستان د دې ادعا په اړه خپل دریځ څرګند کړی او یو ځل بیا وایي چې دا هیواد هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیو پر ضد کار واخیستل سي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وای اکل چې د پاکستان د اعدام موضوع مطرح سو موږ خپل موقف یو ځل بیا روښانه کړ او هغه دادی چې هغه حمله چې په پېښور کې وسوه په افغانستان کې نو پلان سوی او نه هم د دې هیواد کنټرول ولای سوی. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو غونډه کې چې لوړ پوړ امنیتي چارواکو ګډون پکې کړی وو په بډا بیره کې پر یو پوځي هوایي اډې د تیرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث او خبرې وسوه او پریکړه وسوه چې دغې حملې په اړه به اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا 1.5 تنه پکې وژل سول د افغانستان په خاوره کې تنظیم او له هغه ځای د سختریزو لخوا اتر سره سوي ده، خو جمهوری ریاست یو ځل بیا دغه ادعا بیا اساسو بلله. د کابل امنیتي چارواکي د لوی اختر لپاره په دې شهر کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کابل د امنیت قمانداني عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ نو وخت خبر اعلان کړل.
هغه جمعاتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي، هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي، موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي. موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې دا هم داسې په خوښۍ تیر دي.
امنیتي چارواکي دغه راز له خلکو هم غواړي چې د اختر لپاره د امنیت په چنګښ کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلومات له مخې چې هر شنبې عرفات او پنجشنبې به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان د روغتیا وزیر وای په وروستیو 15 کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه سوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبر پرون په کابل کې د قبیلګۍ لیوې دورې د شپور دیش قبیلو د فراغت په مراسمو کې وکړه. هغه وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د روغتیا مؤسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نور هم راکمه کړي. د روغتیا وزیر په داسې حال کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د کمېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثرو لورو پرتو سیمو کې میندې او ماشومان ابتدایي روغتیا خدمات لاسرسی نه لري او نه هم په دې اړه چې په دغو بیوزلو سیمو کې څومره میندې او ماشومان د ولادت په محل مري څرګند ارقام نسته. بیا هم شرغلست. د پاکستان ایوی پوچی پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې 9 کسان په اعدام او یو بل په حبسي آباد محکوم کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال عاصم بجوا د تورونو کسانو په اړه وویل چې دوی توندلارې تروریستان دي چې لسګونه ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ ځواکونه یې وژلې دي. د پاکستان پوځ وای په اعدام محکوم سوي 9 کسان په کشمیر کې دیره حرکت الجهاد الاسلامي او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د هغو ډلو غړي دي چې فعالیت یې په پاکستان کې ممنوع دی. د پاکستان ستر محکمې د هغه کس له نه اعدامولو ډډه کړې چې فلج دی. د هغه د مدافع وکیل او د بشر حقوقو د وینړیوالې ډلې په ویناستر محکمې پرون د عبدالباسط د نه اعدامولو غوښتنه رد کړه. د باسط مور نصرت پروینول ورستی هله ولسمشر مامون حسین ته پاتې ده چې که هغه و بخشه. هغه د فیصل آباد د زندان د چرواکو له قوله وویل چې وای باسط به د سهشنبې د ورځې سهار وختې اعدام سي. درو څلوېښت کلن باسط چې په 2009 میلادي کال کې د یوه سړي د قتل په جرم په اعدام محکوم سوی قضیه یې ډېر جنجالونه راپورته کړل. د پاکستان د بشر حقوقو د کمیسیون په وینا چارواکو وروسته له هغې چې د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې د نه اعدامولو لپاره د 2008 کال بندیز لغوه کړ له 230 زیات کسان په دار زړولی دی. فرانسې بیرته له ایران سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په هدف په تهران کې د سوداګرۍ د پراختیا دفتر پرانیست. دغه دفتر پرون د فرانسې د کرهڼې وزیر او د بهرنۍ سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر پرانیست. د فرانسې د سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر وویل د فرانسې د سوداګرۍ دفتر پرانیستل زموږ له لورې هغه قوي سیګنال دی چې غواړو له ایران سره د اوږدې مودې لپاره کار وکړو. د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې چې د جولای په 14مه لاسلیک سوه، لویدیځ د ایران پر اټومي فعالیتونو محدودیتونه لګوي او هم پر تهران لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کوي. فرانسوي پلاوی به چې په ترکیب کې شاوخوا 150 سوداګر شامل دي د سپټمبر تر 28مې له ایران سره کتنې ته دوام ورکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روسیه پر یو میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی د دواړو ترمنځ د سوې تفاهم مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبره لاندې وکړه. د وای اوسنوی حالات په پام سره ما فکر وکړو چې زموږ د دریز د سرګندولو لپاره زما لپاره مهمه و چې دلته راسم او هر هغه څه وکړم چې په سیمه کې زموږ او ستاسو د ځواکونو ترمنځ د هر سوې تفاهم مخه ونیول سي. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پوتین مخکې نتنیاهو ته د هرکلي پر مهال سرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روسیې اقدامات به تل مسؤلانه وي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په یو موټر بم چاودنه کې یو لس کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. چارواکو وویل چې دغه چاودنه د بغداد د شامیشتي امین سیمې یو مارکیټ ته نږدې وسوه. د اسلامي دولت سخت دریځ لري د دغه حملې مسؤلیت اخیستی او ویلې دی چې شیعه ملیشه ځواکونه په نشه کړی وو. دغه ډله چې د 2014 کال د جون را په دې خوا د عراق او سوریه د خاورې پر ډیری برخې کنټرول لري، اکثره وختونه د عراق اکثریت شیعګان په نشه کوي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې، افغانستان یو ځل بیا د پاکستان هغه اداره کړه چې وایي د دې هیواد پر یوې هوایي اډې د تېرې جمعې ورځې حمله په افغانستان کې پلان شوې وه او وسلوالو له دې ځایه ترسره کړې وه. د افغانستان جمهوری ریاست وی افغانستان په خپل د ترهګرۍ قربانی دی او له پاکستان غواړي چې په دې اړه ورسره صادقانه همکاري وکړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې لخوا دی او بل هیواد په وړاندې د جګړې لپاره انکار واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د راپورونو له مخې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ یوه غونډه کې چې لوړ پوړو امنیتي چارواکو ګډون کړی و، په بډه بیره کې پر یوې پوځي هوایي اډې د تېرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث او خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې د دغې حملې په اړه به اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا 30 تنه پکې ووژل شول د افغانستان په خاوره کې تنظیم او له هغه ځایه د سخت دریځو لخوا ترسره شوې ده. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له دغې حملې وروسته د پاکستان د دغې ادعا په اړه خپل موقف بیان کړی، خو یو ځل بیا تاکید کوي چې افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی او په دې برخه کې له پاکستانه د صادقانه همکارۍ غوښتونکی دی. افغانستان په خپل لري ترهګری او تاوتریخوالي استر قربانی دی. موږ کله چې د پاکستان د ادعا موضوع مطرح شو، خپل موقف مو یو ځل بیا روښانه کړ او هغه دا دی چې هغه حمله چې په پیښور کې وشوه په افغانستان کې نه و پلان شوی او نه هم د هیواد کنټرولولای شوی. موږ تل له پاکستان او د سیمې له ټولو هیوادونو سره د ګډ کار او همکاري غوښتونکي یو چې دغه ناوړه پدیده له منځه یوسو او د افغانستان او پاکستان د سیمې خلک چې د ترهګری او تاوتریخوالي تاوتریخوالو د دغه ناوړې پدیدې قربانی دي له شرع اخلاص شي. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې د پاکستان د حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د امنیتي لوړپولو چارواکو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دغه حملې په اړه ټول اسناد او شواهد او هم د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت لپاره د اقداماتو وړاندیزونه له افغانستان سره شریک شي. یو پاکستانی امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په غونډه کې له دې ډډه وشوه چې د کابل پر ضد دغه حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر سخت اقدامات وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
سمنګ راغله. ازادي راډیو او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجله 19 پروگرام خبریږي. خو له هغه مخکې رضوان مراد تغوکشي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د لندن چاپ ډیلی تلګراف رسپانې د دوه افغان ژباړونکو په اړه چې غواړي په اروپا کې میش شي یو مقاله خبره کړې ده. ډیلی تلګراف لیکي د ناټو یو ترجمان چې د پناه غوښتنې رد شوې ده غواړي چې له غیر قانوني لارو اروپا ته مهاجر شي. د مقالې لیکوال وایي نجیب چې د سربیا او کرویشیا ترمنځ لار کې په بس کې سپورو خپل څنګ ته ناست کس په اوږې لاس کې خود او ترې وپوښتل چې آیا موږ به تیر شو؟ لار خلاصه ده؟ نجیب دا پوښتنه په فارسي، اردو او فرانسوي ژبو تکرار کړه. دا نجیب تر څنګ ناست نفر آخر ځواب ورکړ او په فرانسوي ژبه ورته وویل هو لار خلاصه ده. نجیب چې په 500 ژبو خبرې کولی شي دا خبره د بس نور سپرلیو ته وژباړله. دغه افغان ژباړون کې ډیلی تلګراف ته ویلي ما په کابل کې ښه ژوند درلود، ښه تنخواه مې اخیستله، ښه کور مې هم و، خو د دې لپاره چې له غربیانو سره مې کار کو طالبانو راته د مرګ ګواښونه کول. ورځپاڼه وایي 40 کلن نجیب په کابل او قندهار کې له فرانسوي پوځیانو سره د ژباړونکي په توګه کار کړی دی. ډیلی تلګراف د بل افغان ژباړونکي چې جرمني د پناه ورکولو غوښتنه رد کړې نوم عبدل یادوي. ورځپاڼه وایي عبدل د سربیا په مرکز بلګراد کې د پناه غوښتونکو په یو کمپ کې دی او انتظار کوي چې د بس له لارې کرویشیا ته لاړ شي. دغه افغان ترجمان ورځپاڼې ته ویلي وروسته تر هغې چې جرمني رد کړ د پرته له دې چې د اروپا په لور حرکت وکړي بله چاره نه درلوده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د ځینو افغان سرتیرو لخوا له هلکانو سره د ناوړه چلند موضوع یاده کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي سرتیرو ته ویل شوي و چې د ځینو افغان سرتیرو لخوا هلکانو سره د ناوړه چلند موضوعات له پامه وغورځوي. ورځپاڼه لیکي له هلکانو سره د ناوړه چلند او د بچبازۍ موضوع په افغانستان کې د اوږدې مودې ستونزه ده. نیویارک ټایمز لیکي د هلکانو په جنسي زورونه او د بچبازۍ په مسأله کې زیات هغه کسان ښکیل دي چې یا سیمه ییز زورواکي دي او یا هم غیر مسؤوله وسلواله ډلې لري. دا چې د داسې بشري حقونو اړوند موضوع په اړه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو پالیسي څه ده، په دې اړه د امریکایي ځواکونو ویان براین تریبوس نیویارک ټایمز ته په یو ایمیل کې لیکلي له ماشومانو سره د ناوړه چلند موضوع د افغانستان د داخلي جرمونو له قوانینو سره تړاو لري. نوموړي ویلي امریکایي ځواکونه اړ نه دي چې د داسې پیښو په اړه رپورټ ورکړي. خو د براین تریبوس په خبره که چیرته جنسي تیری د جګړې د وسلې په توګه کارول کیږي نو بیا یې په اړه استثنا موجوده ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د میرمن کلتوري ټولنیز بیرغړی سایره شریف د لندن د شیر د فستیوال په باره کې راتغږیږي. د ناول لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د نوې چاپ شوی کتاب د مینې کولو جنت په باره کې مرکه اوري. لکوټي د درې ورځنی نړیوال سیمینار رپورت لاندې کایات او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیب زمان فرنګي خبرونه راوړوي.
را تیره دوشنبه د ازادي رادیو خورژبی ویاند او ژورنالیست جان قلکوزی د اروپیش ناروغي لامل په حق ورسید. مرحوم قلکوزی لتیرو جال سکلون رهیسی ل ازادي رادیو سره کار کاوه او له هغه مخکې د هیواد په ملی رادیو تلویزیون کې دنده درلودله. جان قلکوزی په جال سوش پر دیشم هجری المریز کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالی کې زیږیدلی و. شونځي په خپل ټاټوبي کې لوستې او لوړې زده کړې د کابل پوهنتون په انجینری پانزی کې بشپړی کړی وي. تر فراغت وروسته له ژورنالیزم سره د مینې په خاطر په دغه ډګر کې کار پیل کړ او د عمر تر پایه په همدې مسلکي پاتې سو. مرحوم الکوزی یو میاشت مخکې د سرطان د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر سو او د سنبلې په 23مه د 55 کلنۍ په عمر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی ریاست د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د افغانستان د حکومت مختلف ادارو او په بیلابیل ولایتونو کې د ازادي رادیو اوریدونکو د مخکښ ژورنالیست جان قلکوزی په مړینه غم راضي وشو او د مرګ یو لوی ضایعه وبلله. د وږي د میاشتې په شپږویشتمه نیټه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزي پښتونخوا شاعرانې هم رابلل سوې. په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر عبدالباري جهاني پیغامونه ولوستل سول. وروسته آزاده مشاعره وسوه او د بهیر غړو شاعرانو شعرونه او لنډۍ ولوستې. د غونډې په وروستۍ برخه کې د بهیر فعال غړي نیمه غني د سشکل غوره فرهنګیالي وټاکل سو. د زمزمي نیازي شعر لمړی، د هوري سپیڅلي دوهم او د ابيدي سپوږمۍ دریم درجه شعرونه وپیژندل سول. همدارز د دې مشاعرې په ویاړ د میرمن اناهیتا روحي دوه کتابونه، د یاسمین وزیري دوه کتابونه، د هوري سپیڅلي یو کتاب او د ځلا پنوم د بهیر د مجلې لمړی ګڼه هم چاپ شوی و. میرمن بهیر له و کلونو راهیسې فعالیت کوي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې څنګه لري. تیر اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني د ګرځندوی نړیوال سازمان له سکرتر جنرال طالب رفای سره ولیدل. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې لیدنه کې چې د ګرځندوی موین زردوش شمس او د ګرځندوی د نړیوال سازمان د آسیایي زون مشر جینګ شو هم ګډون درلود، ښاغلي جهاني له سکرتر جنرال څخه مننه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ګرځندوی د څېړنې په موخه یو پلاوی ګمارلی و چې په هیواد کې د دغه صنعت د پرمختګ او ورته لپاره لازم رندیزونه جوړ کړي. بلخوا د ګرځندوی نړیوال سازمان سکرتر جنرال رفایج منو وکړه چې له افغانستان سره به په دې برخه کې لازمه او مسلکي مرسته وکړي او د ګرځندوی د کډرونو د روزولو لپاره به د لومړي ګام په توګه په مرکزی دفتر کې د ګرځندوی دوه تنو کارکونکو ته د زده کړو زمينه برابر کړي.
تبوګه د میاشتې په یوشتمه په کوټه کې د پښتو درای ورزنای نړیوال سیمینار جوړ شو چې پکې د لر او بر پښتنو تعلیمي، ادبي، سیاسي او ژبنۍ ستونزې وڅېړل شوې. د سیمینار ته د افغانستان په شمول د پښتونخوا او د نړۍ له نورو هیوادونو هم لیکوال او پوهان وربلل شوي وو. په سیمینار کې پریکړه شوې چې د سپتمبر 23 نیټه به هر کال د پښتو د کلتور ورځ وي او په ټوله نړۍ کې به لمانځل کیږي. نور تفصیل د کوټې زموږ د همکار بارکوال میاخیل په دې راپورټ کې اورو.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا دغه درې ورځنی سیمینار د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر سرلیک لاندې وسو چې په لومړۍ ورځ په افغانستان، پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو پر تعلیمي ستونزو خصوصا د پښتو ژبې د ښوونې په اړه مقالې ولوستل شوې. په دویمه ورځ اوسني عصر ته په پام سره د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو او د پښتو رسنیو په اړه مقالې ولوستل شوې او درېمه ورځ د پښتو ژبې عمومي ستونزې په بېلابېلو مقالو او ویناوو کې وڅېړل شوې. نومیالی شاعر او لیکوال درویش دورانی د پښتو او د بلوچستان ښوونیز نظام تر سرلیک لاندې مقاله واوروله او په دې ایالت کې په مورنیو ژبو د زده کړې په بهیر کې ستونزو ته کتنه وکړه. ښاغلی درویش دورانی وویل پښتنو ماشومانو ته که په پاکستان کې په لومړنیو ټولګیو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي دوی بل خپلې ژبې نه پردي کیږي.
د هر ماشوم دا یو منل شوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وکړي. خدای کوم پریکړه چې بلوچستان صوبایي پارلمان لخوا راغله هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نشي کولای. خو د ژبې د ودې لپاره بیا هم بې ګټې نه ده. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو زایدل به لږ تر لږه دا ګټه خو ولري چې هر لوستی پښتون به بیا خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی شي.
د سیمینار په دویمه برخه کې د عصري غوښتنو په رڼا کې د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو خبرې وسوې. له پېښوره راغلي لیکوال سلیم راز په خپله مقاله کې وویل، که څه هم زموږ ادب څه ناڅه وده کړې ده، خو خلک مو تر اوسه د پرون په تیارو کې ژوند کوي او اوسنی ادب مو باید د خلکو د فکري بدلون لپاره کار وکړي.
موږ نن هم ذهني طور په تیرو شویو صدیو کې اوسو، د خپل عصر په غوښتنو مو ځان کوڼ کړی دی او د حقایقو نمسترګې پټې کړې دي، خو د دې باوجود هم زمانه ډېره مخکې تللې ده او مخ په وړاندې روانه ده. باید چې موږ د ماضي د غارونو څخه بهر راوځو او بهر د حال په پرانیستې فضا کې سا واخلو، خپل چاپیرچل سره ځان بدل او د وخت مطابق بدل کړو. باید چې موږ خپل عصر وپېژنو، عصري تقاضي وپېژنو او خپلې ذمهوارې وپېژنو، خو د دې هر څه نه مخکې لازمي ده چې لږ خپل ځان وپېژنو او بیا په دې سوال غور وکړو چې نننی عالمی ملکی او قومي سیاق و سباق د ادیب نه څه غوښتنه کوي.
نومیالی سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک وویل، هر ملت تاریخ لري، خو وایي تاریخ د پرون ورځې هنداره وي. چې ملتونه ځان او خپلې تېروتنې پکې ګوري، پکې تمکیږي نه او د راتلونکي لپاره فکر کوي، خو له بده مرغه پښتانه په تاریخ کې بند پاتې دي.
تاریخ چې حافظه ده، حافظه که د فرد وي او که د ټولنې وي که د قام وي، حافظې سره انسان چې دی هغه روغ دی، سم دی، صحتمند دی. بې حافظې انسان چې دی هغه لیونی دی. همدغه کار ملتونو سره هم دی. ملتونو هم که حافظه ورکه شي نو هغوی د لیونیانو په مثال دي او استعمار همدغه کار موږ سره کړی دی. دا یو اړخ دی. بل اړخ یې مزاز کوم، تاریخ ډېر ښه دی، ضروري دی. خو د تاریخ مثال د موټر یا د ګاډي چې کوم سایډ تا شیشه ده، اړخ ته شیشه یې چې ده، تاریخ داسې دی. دې ته کتل پکار دی چې سړی پوهېږي چې شاته سره باندې دي، خو مزل مخې ته کول پکار دی، مستقبل ته شا نه دي کول پکار.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په سیمینار کې ګډون کړی و چې په خپله وینا کې پښتانه لیکوال دې ته وهڅول چې خپل ولس له اوسنۍ غمیزې راوباسي او په خپله شاعري کې د خپل قام استازیتوب وکړي.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي، هغه ادب خلق خوندور ادب نه بولی. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع یې ونه کړي، د خپلو اولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کړو.
د پښتو په اوسنیو قاموسونو کې د پښتنو د ډېرو کلیوالو سیمو لغتونه نسته او نه دي راټول سوي چې ورځ تر بلې له کارولو لویږي او ورکیږي. له جرمني راغلي لیکوال او قاموس لیکونکي احمد ولي اڅکزي په خپله مقاله کې ټینګار وکړ چې له بېلابېلو پښتني لهجو څخه سوچه لغات باید راټول سي او په قاموسونو کې چاپ سي.
زه شخصا په دې اند یم چې د پښتو ژبې پرابلمونه او ننګونې ډېرې دي، خو موږ باید لومړیتوب هغه مسلې ته ورکړو چې تر ټولو جدي دي او که یې په سمدلاسه توګه حل نه کړو نو بیا به هیڅکله هم حل نه سي. میډیا یا رسنۍ د ګلوبلایزیشن یوه بله پدیده ده چې له کبله یې راډیو، تلویزیون هر کلي او کور ته رسېدلی دي. دا د دې سبب کیږي چې خلک په پردیو ژبو راډیو اوري او تلویزیونونه ګوري او ژبه یې اوري. حتی پښتو راډیوګانې او تلویزیونونه د دې باعث ګرځي چې خلک خپله لهجه هېره کړي او د راډیو په شان خبرې کوي. دغه ډول پدیده مثبت او منفي معلومه خبره د پایلې لري، خو دا چې د پښتو لهجوي پانګه نه ده راټوله سوې، نو که موږ تاسو په راتلونکي نږدې وخت کې عملي ګامونه پورته نه کړو، نو دغه خزانه به د همیشه لپاره زموږ تاسو د نړیوالو راتلونکو نسلونو لپاره له منځه ولاړه سي. هر ورځ زموږ هغه مشران چې سینې د دوو خزانو څخه ټکې دي، له دې نړۍ څخه کوچ کوي. زه نه یوازې وړاندیز کوم، بلکې ټول مالی لګښتونه او تخنیکي برخه په خپله غاړه اخلم. که موږ تاسو د پښتو لهجو د لغتونو د راټولولو یوه آنلاین پروژه پیل کړو.
که څه هم په پښتو لیکدود کې تر پخوا ستونزې کمې دي، خو اوس هم ټول پښتانه لیکوال یو ډول لیکدود نه کاروي. استاد حبیب الله رفیع وویل، لهجې د ژبې خزانه ده چې باید لغتونه او اصطلاحات ځنې راټول سي، خو ژبه په بشپړ ډول سوچه کول امکان نه لري.
هیچ ژبه سوچه نشته په دنیا کې او نه سوچه ژبه چلیدلی شي. نو په دې اساس د سوچه کولو په ځای باید د پښتو ژبې د ښکلي کولو او د پښتو ژبې په ګرامر سمولو لپاره کار وکړو.
ما ته کله کله ټلیفونونه راځي چې د شنبه په پښتو کې څه وبولو یا دا شادي لغتونه چې هر ورځ موږ استعمالوو ما ورته وایي دا پښتانه ټول پیژني هغه څه چې پښتانه یې پیژني ولې ورته نور څه جوړ کړو پښتو ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې ترجمه کیږي ملا صاحبان به یو وخت د عربي په چوکاټ کې پښتو ترجمه کوله وروسته له دې خبرونه د انګریزي د لارې نه پښتو اردو دری ته راځي هغه بیا په پښتو کې ترجمه کیږي مثلا اوس په کابل کې زموږ ټولې رسنۍ وایي لوبې په لاره اچولې دي دا یوه ډېره ریشخندي او مسخره کلمه ده لوبې په لاره اچول څه معنا لري لوبې شروع کړې لوبې پیل کړې لوبې روانې کړې لوبې کوي زموږ لهجې واقعا د پښتو ژبې هر لهجه د ژبې یوه خزانه ده دومره لغتونه پکې دي داسې اصطلاحات پکې دي چې هغه باید موږ راټول کړو خوندي کړو د ډکشنریو کې خوندي کړو او د اصطلاحاتو په کتابونو کې خوندي کړو او د هغو نه کار واخلو ځکه هغه ټول په ښایسته ژبه په روانه ژبه په ولسي ژبه ویل شوي لیکن پاتې شو د لهجو لیکل هغه زموږ د ژبې دپاره زیان ده د پخوا نه ښه هڅه شوې وه چې پښتو یوه شي چې باړهګلۍ وروستۍ هڅه وه او باړهګلۍ ډېره زیاته ګټه پښتو ته ورسوله لیکن متاسفانه په اوس وختونو کې هڅه کیږي چې لهجې ولیکلې شي کندارۍ لهجه ننګرهارۍ لهجه په دې خوافشاري کیږي او دا د ژبې د ورانۍ بنیاد دی
د سیمینار په وروستۍ ورځ د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ هم راغلی و د خپلو خبرو کې پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هرومرو باید د خپلو ژبو ادبیات ولولي او خپلې ژبې ته خدمت وکړي
کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے زبان کی ترقی اشد ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا
ہوں ہر قوم د پرمختګ لپاره د ژبې پرمختګ ته زیاته اړتیا ده او زه فکر کوم چې چا ادبیات نه ولوسته هغه هیڅ کړه د عقل او شعور څښتن نسی جوړېدای موږ ته کوم خطر دی ځینې وایي بلوڅي براهوی او پښتو مړ کېدونکي ژبې دي نو از موږ د ځوانو ادیبانو مسولیت ته چې دا مغالطه ختم کړي دا یو وشتمه پیړۍ ده موږ پر خپلو ژبو ویاړ کوو او باید خدمت ورته وسی
انکی خدمت کرنا چاہیے
په سیمینار کې د ټولو پوهانو او لیکوالو په خوښه دا پریکړه وسوه چې د میزان لمړی یا د سپتمبر درويشتمه نیټه به په پښتونخوا افغانستان او نړۍ کې د پښتونو د کلتور ورځ وي او هر کال بل منځل کیږي د سیمینار په پای کې قراردادونه هم ولوستل سول چې د ټولو برخوالو لخوا د لاس په پورته کولو سره تصویب سول په قراردادونو کې له حکومتونو وغوښتل سول چې پښتنو له ټولو سیمو ترهګر وایستل سي او په ترهګرۍ کې ورانسوي ټول ښوونځي د بیرته جوړ او فعال سي په ټولو پښتني سیمو کې د په دولتي او شخصي ښوونځیو کې تعلیم په مورنۍ ژبه سي د یادونې وړ ده چې دا په کوټه کې د پښتو څلورم او په مجموع کې لسم نړیوال سیمینار وو تر دې مخکې په پېښور او کابل کې هم په تیرو کلونو کې د پښتو نړیوال سیمینارونه سوي دي چې د اوسني سیمینار غونډې د پښتو ژبې ادبي علمي د ښوونې او روزنې ستونزې پکې څېړل سوي دي
ناول لیکوال محمد انور وفا سمندر په دې ورستو کې خپل نوی کتاب د مینې کولو جنت چاپ کړی دی خغلی سمندر په دې کتاب کې اته څلوېخت کیسې او خاطرې چاپ کړي دي چې یو شمېر خپلې او ځینې د نورو لیکوالو دي د کره کتونکو په وینا د خغلی سمندر دا اثر د نوموړي له نورو اثارو سره د محتوا او موضوع له اړخه متفاوت دی په همدې باره کې مې له خغلی سمندر سره مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم سمندر صاحب تیر کال مو د بل بدلولو دوزخ چاپ سو بیا لغه ورسته د ځان مندلو برزخ او سخ کال مو شروع له خیر سره په مینا وکړه د دې مبارکي درته وایم البته دا کتاب مو چې دا مو له نورو دوه کتابونو سره متفاوت دی له خاطرو او کیسو نه علاوه نور څه دی پکې
زه د خپل لیکوالۍ په دوره کې د ځینو دوستانو چې ډېر باندې ګرانم دي تر دې نقد لاندې وم چې تا ټول نه هېر کړی ولست هېر کړی او اجتماعي مسایلو باندې نه راګرځي نو ما ویلې چې راځه دغه چلند بدل کا دا چې سره وړه چې د هنر په کولالۍ کې ته وکولای شي د ټولنې د بیلابیلو اړخونو تصویرونه هم وړاندې کړي نو تقریبا لنن څخه یو نیم کال د مخه به وو یو دوه کاله د مخه وو په ګرداب رسپانه کې ما هلته د یوه کلیشه درلودله د ژوندۍ زمانې په نامه په هغه کې مې یو کالم مې ورته ولیکه د بل بدلولو دوزخ په نامه خو می لیکه چې دا کالم او هغه محتوا چې باید دلته راشي تر دې کالمه زیاتیږي. نو هغه 200 300 لس کالمه سو او دا کالمونه ما د ګامونه په نامه وړاندې کړل. وروسته زه دې پایله ته ورسېدلم چې دغه موضوع چې ما پیل کړی ده دا ډیر ژور چړلو ته اړتیا لري، ځکه زما د پیژندنې له مخې د بل بدلولو دوزخ د افغانستان او د افغان انسان په جسم، په روان، په حواسو، په عواطفو راغلي سره او شنه دوزخي توپانونو او په دې ترڅ کې د انسان پر انسانیت باندې پیښوي خولو د تراژیدۍ یو ډول شاعرانه نقد و. د ما مقصد مخه مقصد دا و هر هغه چا چې د بل انسان ژوند ناروا بللی یا د هغې ژوند تر پښو لاندې کړی د خو نقد و، دا که هر څوک و. نو هغه کار ما په هغه ټولګه کې بشپړ که او هغه د بل بدلولو دوزخ په نامه څلوېښت ګامه چاپ سو، اته ګامه وروسته پسې ما نور هم ولیکل. چې دې پایلې ته ورسېدلم چې هغه کار چې زه غواړم باید یوه د رنګینو تابلوګانو یوه لویه ټولګه سي، یو مجم ګوټی شي چې ژوندي حوادث د غولو لارې چغې ووهي او خپل درد د مینې په الفاظو بیان کاندي. نو دا باید نور څه هم له ځان سره ولري. بیرته را وګرځېدلم چې ځان مې د دې ټولنې د ټول روحي، ذهني او عاطفي وضعیت یو بیلګه وبلله. د ځان په لټولو پیل وکړه چې د دې لیکنو پایله هم د ځان موندلو برزخ سو. په دې کې ټوله هڅه دا وه چې دا ومومم چې موږ هغه موجودات چې خدای پاک د یو سپین، تازه، بې فکره، تاکوم بې اخلاقو موجود په توګه د یوې سپېڅلې مور له لمنې پیدا کړی یاستو. دغه سپینې پاڼې ولې داسې سرې او شنې سوې؟ ولې داسې په اورلنو مجموعې بدلې سوې؟ نو دلته د ما ډېر کار له ذهن سره ده، ځکه زموږ انسانیت ایډیالوژي تسخیر که او مسخه که. نو کله چې ذهن ایډیالوژیک سه نو دا انسان په ظاهر انسان ولې په درونی لحاظ د قابلیتونو له پلوه، د دریځونو له پلوه یو ژوندی او ګرځند دوزخ ده. هر لحظه یا په خپله خبره، یا په خپل حرکات، یا په خپل چلند سره بل انسان داغي. نو د دغې لټه وه په غپ سې په دې فکر کې سومه چې ښه دا خو دا
دوزخ هم اوسو، برزخ هم اوسو، نو راځه چې
نو اوس درمل څه دي. یو ورځ مې د فیسبوک په پاڼه زما یو ډېر مینهګر ځوان دوسته یو رحمان وسیل ده د لقمان حکیم یو خبره رایښې وه چې لقمان حکیم نه چا پوښتنه کړې وه چې تا دغه ټول عمر د خلکو په درملنه تیر که، هغه تر ټولو ښه درمل چې تا وموندل هغه څه و؟ ده ورته ویلې چې مینه. بیا یې پوښتنه دې وکړه چې که دې درملو کار ونه کړ، نو لقمان حکیم وایي بیرته ځواب ورکړ چې درمل ور زیات کوي. بیا یې پوښتنه ته وکړه چې که بیا یې کار ونه کړ، وایي درمل ور زیات کوي، یعنی مینه زیاته کوي. نو زه دې پایلې ته ورسېدم چې د دې جغرافیې، د دې ایډیالوژیکو دوزخونو سوځولې جغرافیې چې ډېر زخمونه حتی پټ دي، په سترګو نه لیدل کېږي، د دې لپاره یوازینی معجون چې کولی شي د دې درونو بیرون بیرته درمل کړي او یو متعادل وضعیت ته راوباسي، فقط د مینې معجون ده. نو د مینې معجون ورکولو ظرفیت چیرته ده؟ دغه له موږ ټولو نه دغه ادرس شاید له زیاتو نه ورکو. موږ ټول په دې فکر یاستو چې لومړنی تګی، لومړنی سوځېدلی، لومړنی قحطي وهلی زه یم. دا عمان نیازی ولې له ما سره مینه نه کوي؟ ولې دی د ما سپین ټکي نه شي لیدلی؟ در حالې چې زه خبر نه یم چې عمان نیازی په روحي، عاطفي، ذهني او حتی جسمي لحاظ شاید تر ما نه زیات دغو ورونو سوځولی وي، زه ولې قدم نه ور اخلم؟ نو دلته د دغه شي بیانول و چې موږ هر یو د مینې یو پټ له ځانه ورک رودګی یاستو. دغه رودونه باید د باندې راوباسو. موږ کله چې دغه رودونه راوباسو د باندې، د دې وطن ټول هغه زخمونه او دردونه چې ټوله نړیواله تړنه ورته لاس تړلې ولاړه ده، وایي چې دا نه کېږي دا وطن. شاید هم چې د اوس وخت ډېر لوی اکاډمیکې چیرې دې پایلې ته رسېدلی وي چې دا جغرافیه او دا ولس دا د جوړېدلو وړ نه ده، خو زه وایم چې جوړېدلو وړ ده، فقط دا چې د مینې معجون له ځانه وبهو. نو په دې خاطر سره ټوله هڅه په دې ټولګه کې دغه ده چې موږ مینه ګر شو. دلته په مینه کولو جنت کې اته څلوېښت ګامه دي. دا ټول ګامونه هر لستونکی په لومړی ګام کې مونډلی شي، خو د دې تر څنګه هر ګام ځان ته مستقل او خپلواک اثر ده. ځکه د ما په نظر د بشر د ټولو لوی او ستر او ورنورک رساله دا ده چې مینه بیان کړه، مینه وکړه، مینه ووایي. ځکه زه مینه ته د لومړني شعر په سترګه ګورم، ځکه نو دا مینه شعر شوه. نو موږ په دې خاطر د ما دا وعده ده چې ټول انسانان پټ شاعران دي یا بالقوه شاعران دي، خو دوی مینه نه کوي. ځکه نو موږ کله کله د وچو دوزخي موجودات په شکل سره لیدل کیږو یا هم چلند شي.
سمندر صاحب، د دغه کتاب د موضوعاتو په حساب کې راته وایسته، خاطرې دي، کیسې دي، بل
دلته ټول خبر داده. په هر ګام کې د ما حادثه دا و چې کولای سم د خپل خلکو لپاره، زه د مینې لپاره چې خدای مسلک ده، خدای مکتب ده، خدای اخلاق دي، د دې د ورکول لپاره څه کولای سم، ټول هڅه مې دا و. خدا کار مې په څه کړی ده. یو شمیر نقل قولونه هم پکې شته. دلته کیسې دي ژوندۍ کې د مینګرو انسانانو د مینې کولو کیسې دي. دلته د داسې مور قصه ده چې د ماشوم وسو په استرالیا کې او ډاکټرانو ورته ویلي چې ماشوم دې مړ ده. یو خدا سی وی چې زمونږه کله کله تعالی زیات وی، خدای پاک ډیر لوري نه روانه کی، ډیر اولادونه راکی، خو کله کله باجی انسانان چې د پیسو د شتمنۍ او د ټولنیز موقف لحاظ ډیر څه لري خو اولاد نه ورکره کیږي، نو دی خځه باندې انتظار تولود. خو دی خځه ته چې دا اعلان وکړي چې په تاسف سره تاسو بلغو چې تاسو ماشوم ژوندای نه ده، دی د خپل ماشوم په خپل سینه پورې کیږي او دی ته علالو شروع کړ په خپل ژبه. دا د دې د ژبې علالوج ختمېدله، ماشوم په حرکت راغی. خو تیب د تیب ډاکټرانو ویل چې متاسفانه موږ ته خپل اکاډمیک دریز دا حق نه راکی چې دا د تیبي پیښې په توګه ثبت کو، نو بس موږ له دې باندې له بحثه تیریږو. ولی د ماشوم ژوند پیدا کړ، دا ډول قصې پکې دي او ځین ځین نه عکسونه دي وسره. یعنی هڅه مې دا وه چې دلته لوستونکي د کلام په جامه کې هم نقاشي وګوري، عام دغه متن دون سندری سی، دون موزیکال سی، چې دوی د څه فکر وکا چې دوی له لوی ارکستر سره د دې کتاب ولوستل پیل کړی دي او زمنن عینی انسانان دي چې تل تبلل یو قصې بیانېږي.
سمندر سره په دې کې نقل قولونه هم دي او تاسو هم تقریبا د نقل قول په هغه ځمکه کې تقریبا خپل خبرې کړې دي. څه ضرورت و نقل قولونو ته؟
زه هیڅ کله نه غواړم چې د لیک په ډګر یو یک کتاز او دیکتاتور موجود واوسم چې لوستونکي ته ووایم چې صرف دایمه واوره. زه درته فرصت ورکوم. ټول هڅه مې دا ده چې د دې د زړه ګل کوم شی راغوړولی شي، کوم غږ راغوړولی شي، هغه غږ ولاو کې دی تیبیتی راهب مې مراوړی ده. نو هڅه په دې خاطر وه که نقل قولونه راغلي، د مشرانو خبرې راغلي وي، د مینګرو انسانانو خبرې راغلي دي، فقط مخور نه دا.
فرضاً د دې نقل قولونو په جمله کې داسې یو څه همسته، خو هغه وویل نه 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 برای ستا حق دی.
دا یوه قصه ده. دوه دانې لوبغاړي د منډې سیالي کوي، یو تور پوستی افریقایي ده، یو هسپانوي سپین پوستی ده. دوی منډې وهي، د افریقایي تور پوستی اول ده، خو کله چې هغه ورستی خط ته رسیږي د ګامونه ورو اخلي. دا سپین پوستی ورته وایي، وای خط هغه د مدرګ سپین پوستی کولای شو چې دلته د بری جام او نړیوال قهرمانی جام ترلاسه کړي، خو د کار و نه کړ. د خپل ملت ټول احساسات یې هیر کړل، هغه د خپل منیت ټول هسکونه یې رانسکور کړل، خو مینګر زړه ورته دا اجازه ورنه کړه چې په غلطۍ ګامونه لغنه مخکې کړه. نوغه ته ویل چې اغه د ګام د ترپوسته کامیاب سوروسل چې پښتنه ته وکړه، تا ولی ماته راوخد، وای دا ته حق وو، ځکه تل تر ما مخکې وي. نو دا انسان دی ما په نظر یو مینګر انسان دی، یو فاتح انسان دی.
له دغه کیسونه ترات الولې، له خاطرونه ترات الولې،
ساسو که خوخه وي شپږم ګام ترازم او اندلته وړوکه سرلیک ته غره اخلم. مینه په کولو کې غیږي، مینه دی ویلو نه ده، مینه په کولو کې شته. ځکه نو موږ په زرهاو رانوره کې لیلاګانې لرو، په زرهاو مجنونان بیگیره گیرور گیره خریلی شاوخوا خپل جلوهلی زړونه په اور او په بو وهي. مینان شته خو غیږي نه، حقوق غیدلو تا وقت نلری میناشتا خوچ وشی مینا نغیگی خوچ وشی مینا پکولو که زان خی
کرمودان سمندر صاحب
دیره منن
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
ځینې کیسې او حکایتونه د اوچتو پیغامونو له توسنه مشهورې دي، ځینې بیا د عالي نثر او نادره تصویرونو په وجه، خو په دې دوو سربیره یو شمېر کیسې بیا تخیل پاروي. وږمه رشیدي نن همداسې یو حکایت راوروي.
غلا شوی تاج. یوه ورځ پاچا له خپل وزیر سره ښکار ته لاړ. پاچا چې ډیری ګرځېده ستړی کړ، د ولی د نونی سیوري ته پرېوت. خوب یوړ، خو له خوبه چې څنګه راویښ شو پام یې شول چې تاج یې نشته. تاج یې نه پر سر باندې، نه چیرته چارچاپیره او نه د سامان په ګونۍ کې و، هیڅ چیرته نه و. وزیر ته یې وویل، تاج مې چا وړی دی؟ وزیر ورته وویل، اعلی حضرته، زه خو په خیال کې هم ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې ستاسې تاج ته لاس وروړم، او بل می هم هیڅ څوک نه دی لیدلی چې د خواته دی را تیر شوی وي. پاچا چې به هدا په قهر وو وزیری وواژه. حال دا چې هغه خوراکی هیڅ ملامت نه وو، او تاج په اصل کې د پیریانو ملکی پټ کړی وو. پاچا تر دې وروسته له خلکو سره لیدل بس کړل، ځکه دا ورته د شرم خبره ښکارېده چې خلک یې بې تاج وګوري. امر یې وکړ چې هیڅوک په هیڅ وجه اجازه نه لري چې کوټې ته ورشي. کرۍ ورځ به په بنده کوټه کې یوازې ناست و. پاچا درې ښکلي او نیک خویه زامن لرل چې پلار ورباندې خورا ګران و. هغوی د پلار دې چلند بیخي حیران کړي و. یوه ورځ مشر کشرانو ورونو ته وویل، زموږ پلار ولې ځان یوازې کړی دی؟ خامخا په څه شي خوابدی دی؟ زه ورځم او خوشحاله ومې. خو مشری زوی چې څنګه دروازه ور پرانیستله، پلار ور باندې چیغه کړه، وزه وزه کنا گزار در باندې کوم. مشر شاهزاده د پلار له کوټې په منډه راووت. منځوی شاهزاده هم هڅه وکړه چې پلار ته ورشي او له یوازیتوبه یې راوباسي، خو د مشری چلند ورسره وشو او خجالت راووت. په منځوی ورور پسې کشری ورور بنجی امین چې په پلار باندې خورا ګران و، د پلار کوټې ته د ورتلو اراده وکړه. کشری شاهزاده پلار ته خواست وکړ چې په مشکلی خبر کړي. پلار یې ورته وویل، حال نشم درته ویلی، ډیره د شرم خبره ده. کشری وویل، پلاره که حال نه راکوي زه ځان وژنم، ځکه تر دې راته مرګ ښه دی چې پلار مې یوازې او خوابدی اوسي. شاهزاده د دې خبرې له کولو وروسته د خپلې تورې څوکه خپل زړه ته ونیوله. پاچا ورباندې چیغه کړه، لرې کړه بچیه، توره لرې کړه، زه به ټول حال درته ووایم. پاچا کشری شاهزاده ته د تاج د ورکېدو کیسه وکړه او ټینګار یې ورباندې وکړ چې نور ورونو ته به حال نه وایي. کشری شاهزاده چې د پلار خبرې ښه په غور واورېدې، وویل، د ځمکې په مخ د پیریانو له ملکې فاتال سینو پرته چې په ځنګلونو حکومت کوي، نور هیڅوک دا جرأت نه لري چې ستا تاج پټ کړي. زه به په دې پسې ټوله دنیا چان کړم، یا به تاج بیرته راوړم او یا به مې بیا ونه وینې. بنجامین یو آس زین کړ، ښه ډېرې پیسې یې راواخیستې او روان شو. له اوږد مزل وروسته یوې درې لارې ته ورسید چې د هرې یوې په سر یوه تیږه ولاړه وه. د لومړۍ لارې په تیږه لیکل شوي و چې که په دې لار روان شي راستنېدلی شي. د دویمې لارې په تیږه لیکل شوي و معلومه نه ده چې راستون به شي او که نه. په درېمه لار لیکلي و چې هر څوک چې په دې لار روان شي راستنېدلی نشته. بنجامین له څه فکره وروسته درېمه لاره غوره کړه. لاره په اوله کې بده نه وه، خو چې لږ مخکې لاړ تیرو تیګو او سپنګور اغزونو بوټو تک پکې سخت کړ. راز راز وحشي ځناور له یو بل مشکل و. لار وار په وار دومره جنجالي شو چې آس ته پکې تک سخت شو. بنجامین له آسه راکوز شو، واګه یې ورنه لرې کړ، په تندي یې ښکل کړ او ورته ویې ویل، زما وفاداره آسه په خدای دې سپارم. آس همدلته پاتې او بنجامین پلی روان شو. له بیخي ډېر مزل وروسته یوې ډبرینې کوټې ته ورسید. دی چې بې حده وږی او تږی و د کوټی دروازه یې وټکوله. د کوټی له منځه یو آواز راغی، څوک یې؟ شهزاده ځواب ورکړ، یو بې آسه او بې وسه اصیل زاده چې یو څه اوبه او خواړه غواړي. دروازه یوې ښځې پرانیسته او په تعجب سره یې وویل، زلمکیه، د ځمکې د مخ په دې وحشي سیمه کې څه بلا غواړې؟ زه بارایم د اکویلو، یعنې د شمالي باد ښځه یم. دی تللی دی چې د لرې سیمو په دنګو غټو ونو ولګیږي، خو چې راستون شي وږی او قهرجن به وي، یا به دې وخوري او یا به دې والوزوي چې ټوک ټوک شي. بنجامین ښځې ته خپله کیسه وکړه چې په فاتح السینا پسې ګرځي. ښځې په زلمي شهزاده زړه وسوځید. ژر ژر یې د هغه د څښاک او خوراک غم وکړ او د فاتح السینا په باره کې یې ورته وویل چې د هغې په باره کې هیڅ معلومات نه لري. دې له ځان سره فکر وکړ چې میړه ته یې ګوندي د فاتح السینا ځای معلوم وي. دی تر کټ لاندې پټ کړ او پوه یې کړ چې شمالي باد اکویلو د دې میړه دی، له هغې به ځان پټ ساتي. لږ وروسته شمالي باد اکویلو وږی او قهرېدلی راورسېد. دی چې د وږي لیوه غوندې وږی و، ویې ویل، دلته د بنیادم بوی ځي، بوی له ډېر نږدې ځایه راځي. بنیادم دلته نږدې چیرته پټ دی؟ ما ته آن د ده د ویرې بوی راځي. زما یقین دی، یقین مې دی، دلته نږدې بنیادم پټ دی. ښځې ورته وویل، هسې ګمان کوي، دلته یوازې د زړو هډوکو بوی دی، چنغري ته مې اچولي دي، سوځیږي. دا ټول وهم لوږی در پیدا کړی دی. راشه په دسترخوان کینه، خوندور مکرونی وخوره، چې لوږه دې ختمه شي، وهمونه به دې هم ختم شي. ښځه او میړه دواړه په دسترخوان کېناستل، مکرونی یې وخوړل. شمالي باد چې ښه ډېر مکرونی وخوړل، ښځې ته یې وویل، زه خو دې خوندورو خوړو بیخي مور کړم، اوس نو هیچ چا ته تاوان نه رسوم. زما ښکلې باره، ستا یقین دی چې په کور کې څوک نشته؟ باره وموسېده، ویې ویل، اکویلو، یو ډېر ښه او د ډېرې درنې کورنۍ یو زلمکی راغلی دی، یوه پوښتنه لري چې له تا سره یې خامخا ځواب شته. که دی د دې پوښتنې ځواب ومومي، نو نه یوازې به د هغه له پلار سره، بلکې له یوه پاچا سره مرسته شوی وي. که ته قول راکوې چې څه نه ورته وایې، زه یې درته رابولم. اکویلو چې اوس ښه مور او آرام و، باره ته وویل، قول مې دی، هیڅ نه ورته وایم، راوی بوله. د شمالي باد ښځې شهزاده راوبله او شهزاده چې اکویلو ولیده، ورته ویې ویل، د شمال د سړو وطنونو باده ستړی مشي. شمالي باد ورته وویل، ته څوک یې؟ شهزاده ورته وویل، زه بنجامین نومیږم، د خپل پلار په ورک شوي تاج پسې راوتلی یم. غواړم فاتح السینا ومومم، د پیریانو ملکه، زما یقین دی چې تاج هغې پټ کړی دی. شمالي باد چې اوس په تبه کې و، له بنجامین سره یې نرمی خبرې کولې او ورته ویې ویل، زه چې په ځمکه باندې الوتم، د پیریانو ملکه فاتح السینا مې ولیده چې همدا تاج ورسره و، یو دستور، یو شال او یوه طلایي مڼه چې ساز غږوي هم ورسره وي، چې له دوو خوندو شهزادګیو یې غلا کړي او هغه کمبخت یې په یوه کوهي کې بندیانی کړي دي. شمالي باد د فاتح السینا د مڼې او د هغه کوهي پته چې دوی خوندې پکې بندیانې وي، بنجامین ته ورکړه. بنجامین پوښتنه وکړه، فاتح السینا مڼۍ ته به څنګه ننوځم؟ اکویلو بنجامین ته یو ماجون ورکړ، ورته ویې ویل، دا ماجون به چوکیدار ته ورکړي، هغه به ویده شي او چې مخکې لاړې باغوان راځي. بنجامین بیا پوښتنه وکړه، له باغوان سره به څه کوم؟ اکویلو ځواب ورکړ، د فاتح السینا له باغوانه مه وېرېږه، هغه زما ملګری دی، زه به دې ورباندې وسپارم. وروسته بیا شمالي باد وویل، زه نن شپه نور نه وږی کېږم، خو ګوره چې سبا شپه دلته پاتې نه شي، سبا شپه به دې په خپله لمن کې ونغاړم او ټوک ټوک به شي. بنجامین له شمالي باده او د هغې له مهربانې مېرمنې سره خدای پاماني وکړه، روان شو. په سبا ورځ دی د فاتح السینا مڼۍ ته ورسېد. چوکیدار یې په معجونو ویده کړ او مخکې لاړ. دغه وخت باغوان مخې ته ورغی. باغوان ورته وویل، څه نومېږي؟ ده ورته وویل، بنجامین. باغوان ورته وویل، غم مه کوه، ستا سپارش را باندې شمالي باد کړی دی، ته به په دې لاره د مڼۍ پوړیو ته ځان ورسوې. خورې دوه د تورو تیږو پیرهداران ولاړ دي، هغوی له ما پرته چې ملکې فاتح السینا ته ګلونه وروړم، نور چې ملکې ته د ورتلو هڅه کوي وژني. ته به زما جامې واغوندې او یو لوی ګلدان به مخته نږدې ونیسې چې دوی در باندې پوه نه شي. باغوان خپل جامې بنجامین ته ورکړې او د سپینو ګلابونو یو لوی ګلدانې په لاسونو کې ورکیښود. چې کله د تورو تیګو له پیرادارانو تیریږي، مخ ته یې ونیسي چې هغوی مخ ونه ګوري. بنجامین د تورو تیګو په پیرادارانو باندې تیر شو او د ویدې ملکې کوټې ته ورغی. بنجامین تاج، د ستوریو شال او طلایي مڼه چې درې واړه د تخت په سر د ولاړ سایبان د پاسه ایښي وه راواخیستل. بیا یې ویدې ملکې ته وکتل، ډېره ښکلې وه. زړه یې وغوښتل چې په همدې ویده حالت کې مچکه ورنه واخلي. بنجامین د ملکې په مخ ورټیټ شو، خو دغه وخت طلایي مڼې ساز وغږوه او بنجامین وویرېده چې حسینه ملکه راویښه شي. بنجامین ژر د ملکې له کوټې راووت. له تاج، شال او مڼې سره د یاسمن ګلانو یو لوی ګلدان مخې ته نیولی د تورو تیګو له پیرادارانو راتیر شو. له ده سره قسمت ډېره ځواني وکړه، ځکه هر چا که د پیریانو ملکه ښکل کړې وای سمدستي په ډبرینه مجسمه بدلېده. بنجامین له باغوانه مننه وکړه او مخ په کوهي روان شو. له شپږو ساعته مزل وروسته یو وچ کوهي ته ورسید. کوهی دومره ژور او تیاره و چې تل یې نه ښکارېده. د کوهي په سر په هوا کې یوه بته چې خورا لوی وزرونه یې وه راتاویدله. بته را کوزه شوه. بنجامین یې پرېښود چې تر تخرګ لاندې یې ننوځي او کوهي ته یې کوز کړي. لوی بتې بنجامین په تخر کې نیولی کوهي ته ورکوز کړ. لاندې په کوهي کې دوې نجونې ولاړې وې چې السینا جادو ورباندې کړی و او بندې وې. بنجامین ورته وویل، دا د ستاسې شال او د سرو زرو مڼه. او بیا د بتې له وزره را کوز شو. بنجامین ورته وویل، تاسې نور آزاد یاستئ، کله ما سره ځئ دلته د بتې تر تخرګ لاندې ننوځئ. شهزادګۍ چې بې حده خوشحاله شوې وې له بنجامین سره د بتې تر تخرګ لاندې ننوتې او له څاره ووتې. بته ډېره لویه وه، والوته والوته او هغه ځای ته ورسېده چې د بنجامین آس ولاړ و. دلته بنجامین له بتې سره خدای پاماني وکړه. پخپله او دوی شهزادګۍ ورسره په آس سپاره شول، کور ته روان شول. پاچا خپل ورک زوی او ورک شوی تاج دواړه ولیدل، بې حده خوشحاله شو. د زوی مخې ته په ګونډو شو او تاج د بنجامین په سر باندې کېښود. پاچا وویل، تاج د فاتل سینا خطرناکې سیمې ته سفر وکړ او تاج دې بیرته راوړ، دا د حق دی چې تاج په سر کړي. دا تاج دې ستا وي، ته یې حقدار یې. بنجامین له کشرې ملکې سره واده وکړ. له دې وروسته دوی د خندا، خوشحالۍ او کامیابۍ ژوند کاوه.
سمو د لمخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشرتابه څرګنده کړې وه چې په روان کال کې به د میرمن بهیر درې تنه غړي انګلستان ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې چې د لندن د سوهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون کوي. خو وروسته معلومه شوه چې په فستیوال کې یوازې اغلی سایرې شریف برخه اخیستې وه او نورو دو تنو ته د سفر زمینه نه وه مساعده شوې. زموږ همکاري مسعودی نیازی د همدې فستیوال په باره کې د اغلی سایرې شریف سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اوس را سره په خپرونه کې میرمن سایرې شریف موجوده ده. له دې نه به پوښتو چې د دې سفر موخه څه وه او آیا د بهیر نور غړو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و که نه؟
مننه. تقریبا و اته میاشتې مخکې د انګلستان د ساوت بینک سینټر له خوا نه موږ ته ایمیل راتلو چې باید د بهیر او بهیروالو په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته دا فستیوال هر کال دایریږي او خصوصا هغه هیوادونه چې په هغې کې پسله جنګ ځپلي دي، اسیایي هیوادونه او د نورو هیوادونو په دې کې برخه اخلي. او سږ کال میرمن کلتوري ټولنیز بهیر سره دوی په تماس کې شول چې باید په دې فستیوال کې برخه واخلي. بغیر د مانه، یعنې د مسؤولې په توګه دوه نفره شاعران بلل شوي حالته چې دوی د دیویزی اخستنو د مشکل سره مخامخ شو. دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. چې دوی د دیویزی اخستنو د مشکل سره مخامخ شو. دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته تاسو خبرې سي دیویزی اخستل به خصن اروپي هیوادو ته په افغانستان کې مشکل ده. دوی د انګلستان د مربوطه ارګان ټول مصارف د درو کسانو، دوه نفر شاعران او زما په شمول، موږ یعنې ویزې لپاره باید ګاونډیو هیوادو ته، هند ته یا دوبۍ ته به تللي وای. چې هغې جملې نه موږ هند ته لاړو، مصارف د دوی په غاړه وو او خپله د فستیوال کې د ګډون څومره ورځې چې وې د هغې مصارف په شمول موږ دوی مصارف تادیه کړل او موږ هند ته لاړو. متاسفانه چې دوه کسانو ته یې ویزا ورنه کړل شوه او زه هلته لاړم. فستیوال په مجموع کې دو ورځې وو خو نور دو ورځې په تقسیم مقدس جوړ شوی چې زبای د افغانستان د میرمنو په برخه کې او خصوصا د ادبیاتو برخه کې چې په مختلفو رادیوګانو کې خصوصا بی بی سی کې زه دوی ته معلومات ورکړم. د خوشاله زیدا وو چې په دې فستیوال کې د عمومي ټایټل یا د عمومي موضوع د افغانستان لپاره څنګه شي او عمومي بنر د دې فستیوال افغان پولیسو چې سلای درلوده او په سلا کې ګل د سمبول په شکل کې خوده شوی وو چې د خپل ذات کې د دې نمائندګي کوله چې افغانان د سلا او د خوشنط او د منفي مسایلو سره لقمن نه دي بلکې دوی په ادبیاتو کې د شعر په ژبه دوی دا مسایل غاندي. او سبا ورځ چې اساسي ورځ د فستیوال په غو کې په لنډۍ باندې لکه د دې میز په شکل سره زوم او څوک چې کته سپیاد وی تقریبا دوه درې کاله مخکې هغه امریکایي ژورنالیست و چې افغانستان ته راغلی و په میرمن بهیر کلتوري بهیر کې برخه اخیستی و او خپل د بهیروالو په مرسته دی لنډۍ راټولې کړې وي ولایتو ته تللي و قندوز ولایت ته زابل ته هلمند ته او خپل کابل ښار کې مختلفو ساحو ته تللي و لنډۍ راټولې کړې او بالاخره دغه ټولې لنډۍ په انګلیسي ژبه دی ترجمه کړې او د کتاب په شکل سره چاپ شوې چې په دې ګردی میز کې زه او اساسي میلمنو زه او د ایلیزا د ژورنالیست او چې د لنډۍ پښتو لنډۍ په انګلیسي ژبړلې او بیا کتاب چاپ کړی و نو په دې کې بیا د لنډۍ په حق له معلومات ورکړل شول په انګلیسي لنډۍ ویل وستل شوې دغه مفهوم محتوا ما په خپل ژبه ویله او بیرته په انګلیسي ترجمه شو. په البته دا یو تقریبا 2-300 کسان په سالون کې ناستو وروسته بیا په اړوند پښتنې ډېر وشوي بیا په پای کې هغه کتاب ډېر کسانو واخیستو چا چې واخیستو د معنی تقاضا لرله چې تاسو په خپل ژبه په کتاب کې باید ولیکئ مکتې ډلې کې کسان هم دوی په پښتو نه پوهېدل مګر تقاضا یې دا و چې باید پښتو دوی ته ډلې شي. هغه کتاب چې څومره خرڅ شو 180 پاونډه لږې پیسې وي ډېرې پیسې هغه بیرته بهیر ته وخت شي ورکړې شوې.
میرمن شریف دا هماغه کتاب و چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ایلیزا په نوم یوې میرمنې چاپ کړی و
دا هماغه کتاب و چې ایلیزا په انګلیسي چاپ کړی و او په پای کې لږ څه ټوکه چې خرڅ شو هغې پیسې بیا خپل یعنی پیسې د دې حق کېدو مګر هغه بیا بهیر ته ورکړې. دوهمه ورځ بیا هغه ورځ بیا د لندن د ښوونځي مختلف ښوونځي ځوانان هم راغلي ویل ته شعر ویلو په هغه ورځ بیا هم په لنډیو بحث وشو او ښه استقبال وشو د لنډۍ نه او لنډۍ ورته تعریف شوې هغه زده کوونکو ته چې کله زه بیرته راغلم دوی د انټرنیټ لار نه دوی په انګلیسي ژبه لنډۍ جوړې کړې وې موږ ته رالیږلې وې چې په غنې بهیر باید نظر ورکړي که څه هم یعنی دوی خپله هڅه کړې وه چې لنډۍ وي هغه د جوړښت له مخې لنډۍ وې هغه دیارلس سلابه او نه سلابه مګر هغه مفهوم چې زموږ په پښتو لنډۍ کې شته یا یعنی هغه د دوی په لنډۍ کې نه یوازې په انګلیسي کې زه فکر نه کوم چې په بل هیڅ ژبه کې به هغه خوږ هنګ هغه معنا هغه مفهوم هغه ډېره غټه محتوا په لنډو الفاظو کې چې په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې په لنډۍ کې شته په نورو ژبو کې به زه فکر نه کوم چې په د دوی په کې به وي. نو دوهمه ورځ هم دا پروګرام و دا پروګرام کې د خپل د افغانستان د سفارت نه هم څلور کسان راغلي وو زما لپاره د خوشحالتیا ځای دا و چې په دې کتابخانه کې بر علاوه د دې کتاب یو بل کتاب هم و چې په هغه کې لنډۍ وي او په انګلیسي ترجمه شوی وي او د خوشحالتیا ځای دا و چې په هغه کې د بهیروالو عکسونه هم کې وو. اول عکس د لیمانیا ځای و چې ډېر ښایسته غټ په دوام پختی باندې وو په داخل دغه کې عکسونه وو او دغه لومړی کتاب چې الیزا چاپ کړی وو طابق د لنډۍ تصویر رسم ورته ایستل شوی وو بیا هغه مجموعه دغه بیا یو لنډ فلم په شکل سره هم جوړ کړی وو چې په مقدمه کې هغه روح خودل شو یعنی د افغانستان څیره په د هنر په واسطه د لندن اوسیدونکو ته ورکړه کړه. دا کتاب دی په درې برخو ویشلی دی چې اوله برخه یې مینه ده یا لاو او دوهمه برخه یې بیلتون او درېیمه برخه یې وطن.
آغلی شریف ستاسو په نظر دا فستیوال د میرمن بهیر لپاره څومره مهم و او تاسو څومره وکړای شول چې هغوی ته میرمن بهیر ورمعرفي کړي چې دلته میرمنې راټولېږي د په ادبیاتو او نور ټولنیزو برخو کې کار کوي؟
البته د بهیر تعارف یا د بهیر پیژندګلوي د پنړۍ سطح مهمه ده نه یوازې زما لپاره بلکې د هر پښتنې هر افغان میرمن لپاره. خو په دغه نه مقدمه زما لپاره مهم ده چې د افغانستان ادبیات د افغانستان ښېګڼې او بدګڼې د شعر په ژبه د لنډۍ په ژبه یعنی هغه د فرهنګ اصلي څیره موږ هلته خلکو ته څرګنده کړه او خلکو ته مو وښودله د موږ ګډون پاکې هلته تک دا په خپل ذات کې زه فکر کوم چې هم افتخار خدای و هم هغه رسالت تر خپل وسه موږ ادا کړی تزوم ک بل بهیر والی یا بل سوګی نو زه فکر کوم د خپل سات کې لوی لسترونه ده بهیر نه وځي یعنی د فعالیتونه د کابل په ساته د افغانستان په ساته پاتې نه دي بلکې نړۍ نورو برخو ته هم د دې ورسېدل چې د فستیوال کې برخه اخلي او کیدای شي چې پراتونکو کې بیا هم د فستیوالونو جوړ شي موږ کولای شو چې پراتونکو فستیوالو کې بیا هم برخه واخلو او د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو په ځنګړی توګه د شعر او د نثر هغه هم د خويندو لخوا د میرمنو ونډه په دې برخه کې نه یوازې هیوادوال ته بلکې نړیوال ته پډاګه کو
په چارو کې بریالي اوسې
مانه راځه سنها
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.